افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې تابع لسوې ده. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو له طالبانو په افغانستان کې د روانو بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سخت اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاری کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز ځمکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دې صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکي ویلي دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ترافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پیښه د یوه فلاینګ کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو عوامل بلل کیږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالات اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیري تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسېد. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. ورزو د خبري راپورونو برخې ته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانه مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید غندلې، له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عام عاملان ونیسی او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو وشتنه پکې ووشل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمېر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د پنځمې پرست په کندهار کې یوې رابلل سوې غونډې ته وکړې. تبدسل کېده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی او بېلابېلو حکومتونو، اشخاصو او سازمانونو ورباندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کیږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وايي په بهرني سیاست کې بریالي دي او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډې ته وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابل اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځوړلو لپاره د جدي او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د یو غونډې په ورستی برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبري وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنه کړل شو. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښ کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅ کله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
پانی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر موافقت خبري کوي. د دغه طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پوري په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوشت سي. طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 14 د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د دوه میاشتو په مخه غزول شوې ده. د دغو پاتې 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اګست په 14 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په روسیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو له څارډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پایل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو د میکانیزم طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شیچری. په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیده او سیمه ثبت شوه.
د بولدک کلا د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګ د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولدک
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر د سر شریکو.
د دې ارزښت نه چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیرل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخاندې لونګینه،
د ژوند حقیقي پیشې خو په داستان کېدای شي. په دې اړه په هسپرو
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار باندې مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اورېدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نشته ډیر شو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاص راپورونه خپره شوي دي، او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغوني سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب سوي یا ویجاړې سوي. د تاریخي ځایونو د نسب کېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي، خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې دیش نوي تاریخي آبدات او لرغوني سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر ډیر شه پوری تاریخي آبدات او وسانی ساحه ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولدک کلا هم شامل ده، د خرکی شریف جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، اینو قاریز د نرزی فخوانی مسجد دی، او همدارنګه د منارې زیارت دی، او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې تر اته سوه کلونو پورې لرغوني آبدات هم موجود دي. د دغه خبره په دغه تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه آبداتو چې هغه د بد او خیم حالات سره مخ دي، دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحي او مقدس لرغوني ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دي وسي.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، څېړنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړي، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا آبداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او آبداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي آبداتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیرش تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلند راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي ابدات تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولې سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یو بل نښه ده او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې د اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال موږ ولیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو، او دا اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته رارسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر وکړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه، خبرې کېږي دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راسي. د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي آثار دي، تاریخي جین دي، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځای نه دي. تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پرشپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې څه کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو. نو دا خو اکثره کنډوالي دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغون پوهنیز لحاظ دی، د دې یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغون پوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهېږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کوم سي دي، جینې کوم سي دي، ارکیټیکچر کوم سي دی، دا معماری دی، هغه ټولنه کوم سي تنظیم شوی، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوی دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا ناخبري کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوده کار دی. مګر که احیانا دا ناخبري کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي چې تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي، او دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسېږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي، دا وکتل شي، دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د معنی پاتې دي او معماران مورخان انجینران کولای شي دا ډیر په اسانۍ سره پرخلونکو کې بیرته په پخوانی شکل باندې ورغی.
د شاغلی زیر سرګندونی مو اوریدي چې د تاریخي سیمه پر اهمیت شخیده. په تیرو دوه لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانې ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و. خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله او دا تاریخي ماڼۍ و. دا هم د البته اداري و د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه. ولې هغه ودانۍ هم داسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلی وه. ولې هغه تاریخي ارزښت یې ډېر مهم و. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغې ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په انیل کې ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسی شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغون کړی دي.
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویمې دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1450 یا د 1480 کال له کودتا نه وروسته تر 1491 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغه سی په بیاغه لیکوال چې تر هیواد دننه کیسی لیکلی دی، ناولونه لیکلی دی، ژباړې کړي دی، ډرامی لیکلی دی، دوی معرفي شوی هم دی او د دې ترڅنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستو غن ادبی بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هیواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازی کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هیواد بهر بل ډول.
وفاسب وبخشي د سبت موضوع ته کراشو، مثلا دی وشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کوم ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په وشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي، او زیاترو دغسې یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي. مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هیواد دننه ژبه انقلابی شوی ده او دغسې یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هیواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي، هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب څخم او نعیمه غني چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړي دي، خپلې تجربې په دې بحث کې راسره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیوي مجلې خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینه د مریو پیغلی ټولی در مینه ته په توره خوله ورخاندې لونګینه. پښتني ښایست په دغه حد تمام دی، یې د شنو خالونو لاندې لونګینه. یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم، ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه، له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می. له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می، د رنجو دې تر تا لارې لونګینه، د تنور لمبو دې نیم بدن سوزلی، له کوم سوزه ورته دانګې لونګینه. د مرسل خوشبو کې ګډه دې خوشبو ده، او په وړانګو یې ستا وړانګې لونګینه.
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه، یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو، داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي، او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي، خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ مهارت ته ضرورت لري، خو دا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کوي، نو تاسو په کیسه کې په تصادف پسې ګرځي او تصادف خپل د کیسې له بیلابیل اړخونو څخه را پیدا کوي، او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم چې لیکوال هنر ته لږ ضرورت دی چې هغه راوپنځوي یا راوځيږي د کیسې له اصل څخه. خو داسې مهارت سره چې کیسه هم زیانمنه نه شي، ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو، او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو، نو هغه ته خو د لوستونکي سترګې همدې ته وي چې هغه تصادف داسې نه وي چې هغه کیسه اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه، بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي، یعنی هر سیخون کې پیښه، او دا اتمینه ده چې تصادف دی. دغه پیښې چې موږ راخیستي دي، دغه وختې پیښې، ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی تر تصادف، او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته وایم، په افغاني ټولنه کې د ولسونو تر منځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه مختلفی چندانی نه لرو. البته په پخوا زمانو کې مثلا د اشار خبرې وي په ګډې به کېدي، خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څه د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکټران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هره ورځ له خپل دکانه یا یو کریټ میوه د کورونا روغتون ته لږ چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته راشو د شفایي کیسو روایت کوونکې ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه کیسو ته راخستل څومره شان مو تریل لري کول؟
نو وخت د فیزل نه داسې سره نه مخامخ شوی چې هغه د باور لاندې نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې مو پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غني نظر واخلم. تاسو سره مخامخ شوی یاستئ د څه سره چې د منلو نه
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوو، داستان کې مختص موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بېرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بېرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما د دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته ویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بل خبر دا چې دا خپله دغه د
کیسه یا د ناروغۍ شدت مختخی، دا خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شي وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونی پیښې مکالمه ډیر کله لټینګار ډکوي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدل او پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړی دي؟
زه فکر کوم چې بعد یو خبر ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کیږي هغه له هغه کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلای وتل چې لیکوال له خپل تخیل لري کې او فارس د داستان لیکلو اصول ته برابروي. باندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کیږي چې دا د کیسه د واقعیت پر بنا لیکل شوی ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټمټ یو شان نه وي.
کره کتونکي ما هم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکلو په خبره مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته شته مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کیدې ته وادار کړی چې هغه خپل احساسي فکر وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاره. یو جمله ده تاسو ته یو کیسې وای ما وای کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیو، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو دغه په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد لمخي کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه شو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، ځکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصولو سره همدغلته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم، په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي، څرنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
او بالکل موږ ټکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم ټکر دا و چې ځینې پیسې داسې وي چې هغه کرکټر، هغه واقعي شخص له ځان سره په ټکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یو میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. او خپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځي ځای ورنه چاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغه چې ټکرونا مثلا په دې کیسو کې وو، نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه سې راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو، مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي، دغه لیو بل چې معلومات انتقالوو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، دې ستونزې سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه، دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري، دغې په اړه ما لیکلی وای. او کله چې تاسو بیا لیکي اتمان سره کوم بده احساسي، نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یا قسمه لهجه باندې څو تنه سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم دوی د لهجه ځنې سوچا مکالمه را واخلم، اده اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا چې دغه سیمه پورې اړه لري. نو دا څه څومره
دلته یو بل شی نیمه جانې غني، حقيقي پېشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي، دغه تسلسل مهم د حقيقي پیشه بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پکښوي دي. ما زیاتره کیسې چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولي دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم حالاتو کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه وو، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینو ځایونو کې هم داسې دې ته
لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل ور داخل کړو. یوازې دې ته پام وکړو چې د کیسې اصلیت زیانمن نشي. نو دا شان سره کله کله پېښ شوی ما خو ډیر نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي، کله اوسنی زمانی ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلیږي، او حقیقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروع وي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدل کړي ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل، یو شی چې موږ البته ما پکې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره ځینې کیسې مې همدغسې چې تاسو له آخره پیل کړی او بیا بېرته د تېرې پیښې یا د فلش بک پوف بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دکاندیس دی، دکاندار دی، په دوا پسې راځي جلان آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو ده چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دا مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدې د مکالمې د ډیالوګ په شکل. دغه کیسې بیانېږي، هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حال و هلته څه و. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي، د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعیمه جان غنی، ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي، دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که څه هم دغه ډول کیسو تجربه درلوده، ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره مې ډېر تخیل نه داخله وه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې، خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي، دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي. یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په هغه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی. دا کیسې څو کاله وروسته لوستل کېږي، جغرافیه پکې داخله ده، دا هر څه پکې داخل دي. نو کوشش مې کړای دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوشش کې دا او نور لیکوال کامیاب وي وروسته به لوستونکي قضاوت وکړي.
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ور نږدې شوی یاستي، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
ولې نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و، داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې لاسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې. دغه خاطر چې مالبکه ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي دي، نور زاینه کې ممکن دا خبرې ځخصل شي خو بیا هغه خواند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې گزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پیښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې تیر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پیښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره غوروي یا فعلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی که دی بحث په ورسیو که ستاسو نظر واخلم تاسو چې پخوا مو هم ورته تجربه کړی و پرته لته شک چې ډیر کسلیکوال د خپلو کیسو مواد له حقيقي ژوند را اخلي خو حقيقي ژوند د کسلیکوال لپاره د کرکټونکو په وینا یو خام زیر مده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل حڅه وو کې چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل زه له دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوسته مثلا لیکوال په ښار کې وسته دغه ولا کلی تخلیکل نو زه په یدم چې د لیکوال مثلا ډیر کلونه کېږي چې لکلی تخلیکل دی مثلا دای خپل تجربه نه دی یا د خپل خپل تجربه هم ده دومره د نوې تجربه نه ده د بل څه تجربه له خپل تجربه سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې وستون کوله خراغلات سره مخ شو ځکه چې وګوي لیدل چې زما څنګه چې لیکم زما ورځینه ژوند دی هغه څه هم ډیر لاندې لاندې کیسې وي ما سره سره راټول کړی او وختل مشته کتاب باندې ورکړم خو بیا مو وویل چې نه دغه کې دغه ستاسو خبره ځنې ستونزه شته چې شاید لوستونکي ته هغه څه خوند ورته برخه نه کړی لکه رښتینی کیسه خو دا د دې لپاره دی چې دا بیا د کار نه کوم ځکه دا ځل د کار کوم نو له نوې تجربه سره به کوم او حتماً به کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړو تر بیا شدیوي.
Oh.